قطر هغي وراندي خبرونا. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلني راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندوینو ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله په خدمتونو کم او خلک به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغانو نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ناميري د افغانو نجونو او ښځو زړورتیا وستایي. له هغې تېره شپه په ټویټر لیکلي د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو په نړیواله تر افغانو ښځو او نجونو نور الهام بښونکي نمونې نشي موندل کېدی. د هغې په خبره افغاني ښځو نجونې د تعلیم، کار او خپلو کورنیو ته د ازادیو لپاره مبارزه کوي. پرون د نومبر په 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو نړیواله ورځ وه او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یوه اعلامیه کې د افغان او ایرانی میرمنو زړورتیا ستایلې ده. په کوټه کې یو ځان وژونکي 14 درې تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې د 14 نن سهار د پولیسو پر یو موټر شوې ده. د پولیسو یو چارواکي خبرې لاندې وویل چې په مړو شوو کسانو کې یوه پولیس او یوه ښځه هم شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک TTP منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې پورې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اور باندې پای ته رسولی او خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې د ټول هیواد په کچه حملې وکړي. روسیه له متحده ایالاتونو سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات د هغه څه په خاطر وزنډول چې د مقابل لوري په چلن کې جدي اختلاف او د اوکراین د جوړې پر سر کړکیچ بدل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ادعا وکړه چې امریکا غواړي یوازې د نوي سټارټ اپ په نوم د تړون په رڼا کې د اټومي وسلو پر تفتیش تمرکز وکړي او د مسکو هغه غوښتنه د ده په وینا له پامه غورځېدلې ده چې غواړي د همدې موافقې په اساس د وسلو د شمیري د اړوند مشخصو مسایلو په اړه پکې بحث وشي. او د نړیټو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د اوکراین د انرژي د حقوق تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي چې د روسیې په حملو کې سخت زیانمن شوی دي. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو غوښتي چې د برېښنا د لیک د ځانګړو تجهیزاتو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي څو خپل د برېښنا سیستم بیا ورغوي. د نړیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د رومانیا په پلازمېنه بخارست کې په خپل غونډه کې وویل چې د اوکراین د انرژي د تاسیساتو د ترمیم په هدف د اړتیا وړ تجهیزاتو په ګډون له دې هیواد سره په خپل مرستو کې زیاتوالی راولي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
نه انجوګان موثرې وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته دا مشکل ده چې د انجوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي.
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري.
غزاش کم از
خوړی یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي.
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي.
کله چې د دوامدار اندسه په مدمن شکل پاتې سي کې د شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان په څیر وګرځي.
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وي.
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. د ری وخت د میرمن او خاوند منځ کې جنجال وي. د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
زویا تاسو شایسته دي لیمته ته پیدا کړی ده چې په ټول ژوند کې به نه ویلې ده.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده.
هو ما لیدلې ده. خو یو مشکل لري.
څه مشکل
لري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له 68 څخه استفاده شوي او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګری ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوي و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2% ډېر شوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه خبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو نو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشي توکو جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې وه. په دې سروې کې د سیټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سیټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مؤثرې وي ډېر او نه حکومت، خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري، په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تیریږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې رسوي دي، خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډیریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډیره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سر راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دوه اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی. اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډیره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډیرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډیری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډیره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکونکي هم د امکاناتو د نشټوالي لامل شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسې کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړ بیا دمره کمرو ور غریبان راځي، یو زر ورو دي کور خرچنه تر ورو دي تنخوا شاتي یا بل څه شاتي.
په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نړیواله ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیواله ټولنې مالی او روغتیايي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخل بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندوی ادارو له خوا دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې د ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک لپاره مشکل لرو، دوا لپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخله بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې محل شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 15000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست نشه کول په نارینو او ښځینو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفی خبرو ته غوږ شو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصيږي نه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره ور سره د خپل د شرطو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دی، په نارینهو کې مختلف جنسي غدوات دی چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عامل او د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینهو کې او هم په خزینهو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات او یا دوی کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي. د دې دغه وجنه د شانتوب بایسکی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال شي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشې تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلیر ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سګرټس کې، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغۍ باعث ګرځي.
تاسو ته متعدونه خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د معدې تیزابیت اثر زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثله د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې په مثله کې د شپلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او ته د هغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي، د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کیږي، ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي، دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي، کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هماغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوایي واخلي، نو هماغه باعث ګرځي دوی کې د دغو په نسبت باندې کې واقعیت زیات دی.
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته په انل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه د په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي، هغه د التهاب باعث ګرځي. ځکه دوی زور وهل کوي، هلته کله دغه غیطه مواد ډېر کلک وي، تاسې ورسره کله د مخاطي غشا ګرم سره لګیږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کیدلو باعث ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باعث ګرځي. ځکه کله چې هغه پر صحیح شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشا ګرم لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، زخمي کیدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامداره، او کله چې د وینې زیات ځای وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بالاخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې سي کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشه یي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره کیږي که دوامدار دلته سره پاتې کیږي؟
که نور اراض علایم نه لري، خاص همدغه د قبضیت له وجې او د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا 15 ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کومې انتاني علت نه ده. هغه څوک چې نشه یي مواد تر کړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دوی دغه اسهال پیدا کیږي ورته، ځکه هغې تر کړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، که چیرته د معدې میکروب ولري، که چیرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چیرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله که انی کانال ساحه التهابي سوي وي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوی وکړي. ولې دغه شین سره رامنځته سوي، قبضیت رامنځته سوي کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. نشه یي مواد د نورو زیانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنۍ جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپلې وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا به خپل د فیض الله له خولې واورو.
زمونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي، نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دی، هغه سبایي لیږي کار ته، هغوی بوټ پالیشي کوي ښار کې، هلته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده، هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې، یا د پیسو مقابل کې، یا د زاړو کالو مقابل کې، د خلکو جامې وینځي، یا کوټې ورته پاکوي، یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپل معتاد چې ده، هغه سبایي وځي ماښام راځي په نشو او سیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم، ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده، او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبایي راځي کېږم، دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان تود کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو، خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو، چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او ویې وړه بازار ته خرڅ کړه، او ځان ته پی نشه یي مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی، ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نو موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابره کړو، چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینبی د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایستنجلی خوخه کړې ده، خو کله چې د دې انجلی خبره بشیر ته وریادوینو، بشیر په قهر کې وایي چې بیخس پینګیرای کېګم له دې انجلی سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې انجلی سره واده نه کوي، اصل کې څه څه دا ورسته بچ پیخسي، دا په ډرامه کې واورو.
مل ملا غواړی
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله
خورې داس پېد در وکړځه و چې مې نه داړي.
څه خبره څه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښایسته یې، بخیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې.
راځه خورې دلته کېنه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کېده. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللې وم، دې ډیر تیزه سم مال ستاس کربه او به وچم او بیا به ولاړ سم.
خدای دې راوله لیلا لري ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه.
سمه ده موري. دا د زما
خوري دا دې لور ده.
او دا مې لور ده.
ماشاءالله د بده سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مراکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دا د دې اوبه مې راوړې.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته وایا چې شین چای چې کې که تور؟
خورې چای نه چشم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه؟
خیر سیادی.
لالا استړی مشه؟
خیر سی.
زو یا نن یو زری در باندې کومه
د څه شي سره موري
زری دادی چې دا څه شایستان چې لیمه درته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې به نه ویلې ده.
دا خو خزیره دی
موري. زه خو نه ما خبره دنجلی څوک ده
موري؟ ملالې خو وای دنجلی څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوې؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سروار اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پیاخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویا زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې لا تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ته دی اونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. Oh, yeah.